امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سردارم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنې خبرونه پیل سوې. د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندېسته.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په کابل کې د امریکا سفیر نومول دی. د امنیت شورا په دې هفته کې په میانمار کې د روهینګایانو سره د تشدد د ادامې په باره کې عاجله غونډه کوي، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا د نورو بندیزونو پریکړه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا رپورټ لرو چې جمهور رئیس اشرف غني د ملګرو ملتونو په غونډو کې د ګډون لپاره امریکا ته ځي. د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د ایرما د طوفان له امله د اقتصادي زیان او د هوایی پروازونو د ځنډیدلو په باره کې مفصل رپورټ لرو، او یو مرکه د افغانستان د مرکزی بانک د رئیس محمد صدیق خلیل سره مهیروي. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي دي ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی سږ کال د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د ټولنې کلنۍ غونډې د سپتمبر په 19 په نیویارک کې پیل کیږي. د جمهوری ریاست سرپرست نطاق شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په امریکا کې د جمهور رئیس غنی د غونډو جزئیات به وروسته خپاره شي. مرتضوی وویل
چین په سیمه کې یو مهم هواد دی. د پاکستان د ستراتیژیک ملګری په حیث دغه هواد په ډیر ښه موقعیت کې دی چې پر پاکستان یو ډول فشار راوړي څو پاکستان په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې ملاتړ.
درنو اوریدونکو، ښاغلی مرتضوی ویل دي معمولا هر کال د افغانستان یو لوړ رتبه هیئت د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. په تیرو غونډو کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور رئیس دویم مرستیال استاد دانش برخه اخیستې وه. امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر دقیقه نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوی. د ملګرو ملتونو دوه اویاومې عمومي اسامبلۍ کې د پوهنې، د چاپیریال د ساتنې، د ټولنیز پرمختګ، سولې ته د خلکو د لیوالتیا او خلکو ته د یو شان ښه ژوند تر عنوان لاندې بحثونه او غونډې کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې جمهور رئیس غني به له کابل نه ترکمنستان ته ولاړ شي او له هغه ځایه به نیویارک ته سفر وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ جان آربس په کابل کې د واشنگټن سفیر نومولی دی. د سپینې ماڼۍ خبر پاڼه وایي چې ښاغلی بس به په افغانستان کې د امریکا کامل اختیاره سیاسي نماینده وي. بس په 1988 کال کې خپله ډیپلوماتیکه وظیفه شروع کړې ده، او له 2014 کال نه را په دې خوا په ترکیه کې د امریکا سفیر دی. دغه ډیپلومات له 2009 کال نه تر 2012 کال پورې په ګرجستان کې د امریکا سفیر هم و. ښاغلی جان آربس په 13 کلونو کې په عراق، سوریې او جنوب ختیځ آسیا کې د دهشتګرۍ سره د مبارزې په خاطر د منابعو په غونډولو کې زیات کار کړی دی. نن د امریکا د سنا په مجلس کې د دغه ډیپلومات استماعی غونډه ده. د سناتورانو د تایید نه وروسته به په کابل کې په کار شروع وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د افغانستان د 16 لسیزو د جګړو د ختمولو لپاره د هند، امریکا او نورو نړیوالو قدرتونو ګډه همکاري حیاتي ده. ښاغلی ربانی په نوې ډیلي کې د خارجه وزیر سوشما سروش سره د ګډې اعلامیې تر خپلولو وروسته داسې ویلي دي
چین په سیمه کې یو مهم هواد دی. د پاکستان د ستراتیژیک ملګری په حیث دغه هواد په ډیر ښه موقعیت کې دی چې پر پاکستان یو ډول فشار راوړي څو پاکستان په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې ملاتړ ته وهڅوي.
د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په امنیتي، دفاعي او نورو برخو کې د دوړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په حق له هم خبرې کړې دي. د افغانستان او هند مقامات په داسې حال کې د خپلو همکاریو په زیاتېدو باندې کار کوي چې تیره میاشت امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د سپینې ماڼۍ د کړنلارې د اعلان په وخت کې د نوې ډیلي نه وغوښتل چې د افغانستان په انکشاف کې زیاته مرسته وکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه خپرېږي. د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د طوفان لامل تر اوسه د مړو شمیر 200 ته رسیدلې ده. خو د ایرما د طوفان ډیر اقتصادي زیان معلوم ده. یوازې د کریب د ټاپوګانو او د فلوریدا د ایالت د هوایی ډګرونو نه 3600 پروازونه ځنډیدلې دي. اکثره توریستي ساحې او د میلو په ځایونو کې کاروبار زیانمن شوی دی. خو د طوفان د شدت د کمیدو سره په زرګونو تخنیکي مامورین او متخصصین سیمې ته ورغلي دي چې د خلکو د ژغورنې نه وروسته برېښنا فعاله کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا باندې د دسمبر د 3 نیټې د اتمي ازموینې په مقابل کې چې امکان لري هایدروجنی بم ازمویلوي د رایو په اکثریت د یو لړ نوو اقتصادي بندیزونو پریکړه کړې ده. دغه پریکړه په اساس به د شمالي کوریا د اتمي او بالستیکي پروګرامونو قابلیت بیخي بند شي. د امریکا سفیر نیک هیلی د دوشنبه په ماښام د امنیت شورا ته وویل چې دنیا به هیڅکله اتمي شمالي کوریا ونه زغمي. نیک هیلی ویلی دی موږ د بندیزونو په لاس اختولو نه خوشحالیږو، موږ جنگ نه غواړو. د شمالي کوریا رژیم تر اوسه پورې د خپل پروګرام نه لاس نه دی اخیستی، خو کچیرې دا ومني چې خپل اتمي پروګرام بند کړي نو خپله آینده به خوندي کړي او کچیرې دا ثابت شي نو سوله ییز ژوند کولی شي او نړۍ به ورسره سوله ییز ژوند ولري. نیکی هیلی تیره هفته د شمالي کوریا د اتمي ازموینې نه وروسته چې د امنیت شورا غونډه وکړه بیخي بل ډول پیغام لیږلی و. کیم جونګ اون ته یې خبرداری ورکړی و چې دا د جنگ شروع ده او امریکا تر قیامته حوصله نشي کولی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به په دې هفته کې د میانمار په ختیځ کې د تشدد د ادامې په باره کې عاجله غونډه وکړي. د دغه تشدد له امله قریب 400,000 روهینګیایي مسلمانان په دې هفته کې بنگلاديش ته تښتیدلي دي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د چهارشنبه په ورځ شي. غونډه به د برتانیې او سویډن په پیشنهاد باندې کیږي. برتانیې او سویډن د روهینګیایانو ضد سلوک په باره کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د رئیس زید راید ال حسین د خبرو وروسته د عاجل غونډې د جوړېدو پیشنهاد وکړ. راید حسین د روهینګیایانو ضد سلوک د یوې قبیلې د سټي استل بللې دي. زید همدغه راز ویلي دي چې دا راپورټونه رسیدلي دي چې د راخین په ایالت کې د روهینګیایانو کلو ته اورونه چول شوي دي او همدغه راز د میانمار عسکرو د ګډ سرحد په غاړه کې ماینونه خښ کړي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي چې د اګست په 15مه د تشدد د پیل کېدو راهیسې 3,00,000 روهینګیایان د میانمار نه بنګلاديش ته تښتېدلي دي. د تبت د بودایانو روحاني رهبر دلای لما د برما یا میانمار په سیاسي رهبر آنګ سانګ سوچی نن غږ وکړ چې د روهینګیایانو د مسلمانانو د ستونزو او کړاوونو د ختمولو لپاره د سوله ییزه لاره ولټوي. خبریال مایکل براون راپورټ راکړی دی چې سید سلیمان شایل ولی.
دلای لاما یو ځل بیا په آنګ سانګ سوچی باندې غږ وکړ چې د روهینګا د مسلمانانو د ستونزې د حل لپاره یو سوله ییزه لار ولټي. دلای لاما په خپل لیک کې چې د آنګ سانګ سوچی په نوم لیکلی وایي چې د برما د مسلمانانو کړاوونه له بد نه بدتر شوي دي او که بودا اوس ژوندی وي حتمن به د مسلمانانو مرسته کړې وي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر زید راد ال حسین وایي چې د برما حکومت په حقیقت سترګې پټي.
د برما مشران دی دا بانا نور نه کوي چې گواکې د روهینګا مسلمانان خپل کورونو ته خپل لاسوره چې خپل کلی تباه کوي. دغه دای له اصل حقیقت سره په بشپړه توګه په تضاد کې ده. په نړیواله کچه د برما وقار او ابرو ته نقصان رسوي. زه غوښتنه کوم چې د روهینګا د مسلمانانو په ضد خپله بېرحمانه نظامي پالیسي پای ته ورسوي. ملګري ملتونه وایي چې د برما د پوځ د ظلم له لاسه تر اوسه 2,00,000 مسلمانان په بنګلاديش کې پناه اخیستلو ته مجبور شوي دي.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه د واشنگتن د خبرې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې راپورت دی چې سباندې 3.5 میلیونه مهاجر ماشومان تیر کال ښوونځیو ته نه وتللي. دا د دې ماشومانو او د هغوی د ټولنې په ضرر ده. د خبریال لیسا شلاین راپورت لږ وروسته اوري. د سوریې دولتي آژانس ویلي دي چې حکومت د ایران نه د برېښنا د اخیستو لپاره د ایران د فابریکو سره قرارداد امضا کړی دی چې د ملک د حلب په جنگ ځپلي ښار کې برق خلکو ته ورسیږي. د سوریې د بیا رغونې د چارو کسانو ویلي دي چې دا د تهران د رول مقدماتي نښه ده. خبري آژانس سنا وایي دغه قرارداد چې 130 میلیونه یورو کېږي د یکشنبه په ورځ لاسلیک شوی دی. په سومالیا کې د الشباب د ډلې په یو لړ حملو کې د محلي حکومتي عسکرو په شمول لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي. د یوګاندا د پارلمان غړو نن د ملک د واکمن ګوند سره د هغه پلان ملاتړ وکړ چې د جمهور رئیس د عمر حد د قانون نه لري کوي. په قانون کې دغه بدلون به جمهور رئیس یوری موسیویني ته چې د ډیر وخت راهیسې د یوګاندا واکدار دی د نورې واکدارۍ فرصت هم ورکړي. او د کمبوډیا د حکومت مخالف ګوند ویلي دي چې د خیانت په تور د ګوند د رهبر د گرفتاری او د صدر اعظم هون سین د غواخونو باوجود چې ګوند لغوه کوي پراتونکو کال کې انتخاباتي مبارزه کوي. زیبا خادم د امریکا غک آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غک آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل سوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به سش کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ سي. دا د افغانستان د جمهور رئیس په توګه ملګرو ملتونو ته د افغانستان د جمهور رئیس په د شاغلی غنی لومړی سفر دی. په مکړی په دې حق له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ټاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به سږ کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته لاړ شي. د افغانستان د جمهوری ریاست سرپرست وایي شاه حسین مرتضوی نن د سه شنبې په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې خبریالانو ته په امریکا کې د اوسېدنې پر وخت د جمهور رئیس غنی د لیدو کاتو په اړه دومره ویل چې د هغه د لیدو کاتو په کلبا وروسته اعلامیه خبره شي.
نشست سالانه سازمان ملل متحد هست، معمولا در هر سال در این نشست ها
خغلی مرتضوی ویل د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه ده، معمولا هر کال له افغانستان څخه یو لړ پوړی پلاوی په دې غونډه کې ګډون کوي. په تیرو کلونو کې په دې غونډه کې جای رئیس عبدالله عبدالله او جمهور رئیس دوم رستل استاد دانش برخه اخیستې وه. سږ کال جمهور رئیس ورځي د دې ناستې په څنډو کې کتنو په اړه جزئیات به د خبري اعلامیو او په هغه ورځ د خبري کانفرنس له لارې تاسو سره شریک کړو. روس امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر نیټه نه ده اعلان شوی، خو د ملګرو ملتونو عمومي غونډه د سپتمبر 19 ورځ پیلېږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی را روانه غونډه د دې ټولنې دوا او یو مغونډه ده چې د پوهنې، چاپیریال ساتنې، ټولنیز پرمختګ پر سر د بحثونو ترڅنګ سولې ته د خلکو د لیوالتیا او ټول خلکو ته د یو شان ښه ژوند تر عنوان لاندې غونډه کوي. افغانستان د 1948 کال راهیسی د ملګرو ملتونو غړیتوب لري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې جمهور رئیس غنی به لومړی د کابل څخه ترکمنستان ته لاړ شي او بیا به له هغه ځایه نیویارک ته سفر وکړي. د چارو یو شمېر کارپوهان دغه ستونزو له امله چې افغانستان ورسره مخ دی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په ګډون په ټولو نړیوالو غونډو کې د دغه هیواد د چارواکو او استازو ګډون یو اړتیا ګڼي او په دې باور دي چې په دې غونډه کې د افغانستان په ستونزو باندې بحث او خبرې په نړیواله کچه دغه هیواد ستونزې مطرح کولی شي. د کابل پوهنتون استاد وهان ودی صافیا ویچی افغانستان لا هم په جګړه کې وګیر هوا دی.
د افغانستان جمهور رئیس اشراق هم ضرور دی، ولې چې افغانستان تر اوسه پورې د جګړې نه ختم شوی نه دی، امنیت په کیسه لو کې سر تامین نه دی او د دومره امنیت لري چې هم د سولې او امنیت را وصلو په باره کې په افغانستان کې په دې منطقه کې هلته خپل تر اوسه پورې لاسته راوړنې ارعاد او که مشکلات لري مشکلات امنیتي خپل ارعاد.
جمهور رئیس غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د جمهور رئیس په توګه په لومړي ځل ګډون کوي. په تېرو دوه کلونو کې د ملي یووالي د حکومت دوه نورو مشرانو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور رئیس دوم رسل محمد سرور دانش د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. ملګري ملتونه له اوږدو کلونو راهیسې په افغانستان کې ځانګړی دفتر لري چې د عمومي منشي د ځانګړي استازي لخوا اداره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونامه د تېرو 12 کلو راهیسې افغانستان سره د ټاکنو، بشري حقونو، قانون حاکمیت، ښه حکومتوالۍ او بشري مرستو د رسولو پروګرامونو په چارو کې مرسته کړې ده. تېره اونۍ په کابل کې د یونامه مشر تدامچی یماماتو جمهور رئیس غنی سره پارک په افغانستان کې تر یو چتر لاندې د ملګرو ملتونو بنسټونو د عملي اصلاحاتو په لټونو طرح په اړه بحث او خبرې کړي دي. هر ګوی چې دغه طرحې هدف د واحد جوړښت لاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د نمایندګۍ د عملي اصلاحاتو په لټ تنظیمول دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
ټاکل سوی چې د افغانستان د دفاع وزارت د پوځ د افسرانو د ذاتی چارو په قانون کې بدلون راولي. یو شمیر سیمه ییزو رسنیو رپورت ورکړی چې په دغه قانون کې د پوځ د افسرانو د تقاعد عمر 45 کاله ټاکل سوی، خو افغان حکومت دغه معلومات ناسم ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورت را لېږلی.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د افغان پاوز د افسرانو د ذاتی چارو په قانون کې د بدلون راوستلو لپاره یو کمیسون کار پیل کړی او په دغه قانون کې به د افغانستان د وسلوال پاوز د وسنیو اړتیاو پر بنسټ بدلون راوستل شي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ آشنا ته وویل چې د پاوز د افسرانو د ذاتی چارو په قانون کې بدلون راوستل یو عام کار دی او په اوسنیو شرایطو کې په دغه قانون کې بدلون ته اړتیا لیدل کیږي.
وسم دا قانون یو کمیسون جوړ شوی دی، غور قرباني کوي، ګوري چې هر برخه چې د نننې دی اردو د اړتیاو سره برابر نه وي او یې د زیاتولو ضرورت وي په مغه برخه باندې کار کوي، قانون باندې کار کوي، د وخت او د زمان او د اردو د اړتیاو سره سم قانون جوړیږي.
دغه قانون د وروستي ځل لپاره په 1983 کال کې توشیح شو چې لمخې د پاوز د افسرانو لپاره د تقاعد عمر 15 کاله ټاکل شوی وو. ځینو رسنیو رپورت ورکړی چې د افغان پاوز د افسرانو د ذاتی چارو د نوي قانون په طرحه کې د ډګروالانو لپاره د تقاعد عمر 45 کاله، تورن جنرالانو لپاره 85 کاله، ډګر جنرالانو لپاره 60 کاله او ستر جنرالانو لپاره 20 کاله ټاکل شوی دی. دغه مسلې ته د افغانستان ولسی جرګې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په اوسنیو شرایطو کې د 45 کلونو په عمر کې د پاوز افسرانو ته تقاعد ورکول او په دې برخه کې د افغانستان د ولسمشر فرمان مناسب اقدام نه دی. دا ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د دغه جرګې عمومي غونډې ته وویل اوس مهال افغانستان داسې ځوان جنرالان نه لري چې له اوسني وضعیت سره بلدتیا ولري او که تجربه لرونکو جنرالانو ته تقاعد ورکړل شي پاوز به له نورو ستونزو سره مخ شي. هغه ویل موږ په دې برخه کې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون ته دنده سپارو چې د دې فرمان په تړاو په ګډه امنیتي مسؤلینو ته بلنه ورکړي، دا دې موضوع پر سر چې پایلې به یې څنګه وي، آیا د افغانستان په مصلحت دي او که نه، خپلې پوښتنې مطرح کړي او رپورټ یې تالار ته راوړي تر څو ولسي جرګه یې په رڼا کې خپل تصمیم ونیسي. خو له بلې خوا ارګ وایي تر اوسه د دغه قانون نوې طرحه وروستۍ شوې نه ده. د ارګ د وایندویانو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې تړاو خپاره شوي معلومات بشپړ نه دي.
معلوماتي کې نشر شوه این معلومات کامل نیست.
هغه ویل کوم معلومات چې خپاره شوي دي هغه کامل نه دي. د افسرانو د ذاتی چارو قانون تیر وخت پورې تړاو درلود، دا بیا کتنې ته اړتیا لري. یوه کمیټه ور باندې کار کوي، کله چې وروستی شو د رسنۍ رو لارې به د افغانستان له خلکو سره هم شریک شي. تر اوسه په دې برخه کې هیڅ وروستي پړاو ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د قوانینو کمیټې د 1995 لمریز کال په وروستیو کې د افسرانو د ذاتی چارو قانون په 9 فصلونو او یو نوي مادو کې تصویب او تایید کړ. وروسته بیا دغه قانون د همدې کال په هوتمیاشت کې د افغانستان د کابینې لخوا په اصولو کې تایید شو. خو ولسمشر غنی د افغانستان عدلی او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت شورا ته دنده وسپارله چې دغه قانون د ټولو جزئیاتو پر سر کار وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې میشتو وزیري کډوالو له افغان دولت او مرستندویو سازمانونو څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دي چې د راروان ژمي لپاره هیڅ تیاری نه لري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ رالېږلې دي.
د خوست د نورو سیمو تر څنګ د دغه ولایت په سپیره ولسوالۍ کې هم سلګونه وزیرستاني کډوالې کورنۍ میشتې دي. سپیره غرنۍ سیمه ده او د هیواد له سړو سیمو څخه ګڼل کیږي. کډوال وایي چې پر نورو اړتیاو سربیره د روان ژمي لپاره هیڅ بندوبست نه لري. د دوی په وینا خیمې یې له کاره لوېدلې او د سون موادو په اړه اندېښمن دي. دوی د ژمنیو مرستو غوښتنه کوي.
خیمې خبره چې دوی اوس د ژمي موسم روان دی، چا په دغه ټیم کې د میش د خپل پروتۍ په دی کې دا کې په دغه وخت کې د زرزون درمی میش ته د خپل کورینه پرېږدي. دی لولوي چې وسره کې ته کیس بېږي په د کورینه ته میش بېږي چې کله څړمینه ټیم شي اوره چګیږي بیا دی روشي میش بیا ونه وځي. څک په خیمه کې گزارا کو، څک په کندی داس کندی وو وای پوسه څلرګي په ورکو په دغه گزارا کو.
په کال 2014 میلادي کې چې ریزرب اعظم عملیاتو لقبل شاو خو 200,000 وزیرستاني کډوال خوسته پنه راوړله. د افغان دولت او نړیوال مرسته کوونکو سازمانونو په پریمان مرستو یې هر کله یو شو. خو کډوال وای چې په دې ورستیو کې د بهرنۍ مرستندوی سازمانونو مرستې په نشته حساب دي. دوی خپل ماشومانو ته د زده کړو، روغتیا او په ځینو نورو برخو کې اسانتیاو ته جدي اړتیا لري.
کله میش ارز حکومت او کو دل داسه چې کنه د غارو کښه مکتبین روري یا د روی درملنه دای به دا خبر ورته وکړه چې دغه خو لشکي دغه زی لکه داسې دا چې وضع برابر نه دو د هواجه نه میش څنګه مکتبین نشته نه چې ما د ورکه جرکې ټول اس په زول چې ما د یو ټک ټپکی وای چې څه شای کو مکتبین نشته او د روی درملنه چې کله داسې تقریبا دوا ورته د غاډه ورغلای وي او پینځم کنده کوي ته په دغه وروښته ولا پیر داس په وځي کې ودارې دو کاتیکو په ازر شو یو داس پتاو یو ورکړه د دورې او چې څوک ازر نشو بس په څټ واپس شو د دې کلی تر لوري تر دنه چې د کیم میژه تیا کاډې پرته دی
د تیرڅو میشتو رهیسی چې وزیرستان ته د کډوالو د سندو لړۍ پیل شوه زرګونه کورنۍ له ډیورن کرخیا وخت دی د مسؤلین په وینا اوس مهال په خوست کې شاوخوا لس زره ثبت کورنۍ پاتې دي په همدې حال کې د خوست د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم امریکا غږ ته وویل چې د یادو کډوالو ستونزې سیړلې او د حل لپاره یې خپل امکاناتو کار اخلي هغه وایي
په ګولان کیم کې د یونیسیار ټیمونه په اونۍ کې دوه ورځې د دوی د شکایاتو لپاره کینی ترڅو هغه کورنۍ چې شکایت ولري څه ستونزه ولري د خپل شکایتونه ستونزې ثبت کړي او هغه ستونزو ته یې رسیدګي وشي ولې زه نه پوهیږم چې دوی څنګه شکایت کوي چې موږ خیمې نه لرو او د مرستو په اړه د ژمنیو مرستو په اړه د یونیسیار سره موږ پلانونه جوړ کړی دي دوی ته به ژمنۍ مرستې راځي ولې دا نور د خوراکي موادو مرستې د معمول په څیر هره میاشت دوی ته توضیح کیږي
وزیرستاني کډوال د مهاجرت پر نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر عالي کمیشنرۍ غږ کوي چې له دوی سره خپلې د اړتیا وړ مرستې د پخوا په څیر پراخې او دوامداره وساتي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
قدرمن اوریدونکو په کابل کې د مورخې لرغون پوهې او څېړونکې نانسي دوپری د خدمتونو یادونه وسوه او افغان فرهنګیانو میرمن دوپری د افغانستان اصلي خدمتګار و بلله میرمن دوپری دوه ورځې وړاندې په کابل کې د ورپیش ناروغي له امله سا ورکړه رحیم ګل تاروان په دې باره کې له کابله رپورت لري
د یادښت په کتاب کې د نانسي دوپری د خاطرو ژوندې ساتل نانسي هاتش دوپری په نوې کال عمر د یکشنبې په ورځ په کابل کې ومړه هغه مورخه لرغونپوه او افغانستان پیژندونکې وه د نانسي دوپری یاد نن په کابل کې د لرغونپوهانو تاریخ پوهانو اکاډمیکو اشخاصو او چارواکو لخوا وشو په دې غونډه کې اکاډمیکو او د نانسي دوپری نږدې دوستانو برخه اخیستې وه دوی نانسي دوپری د افغانستان د فرهنګي میراثونو د خوندي کولو رښتینی خدمتګار وبلله لرغونپوه او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري میرمن دوپری د افغانستان د فرهنګي غنا اصلي خدمتګار وبلله
د دغه اثارو د پلاسترولو لپاره انجمنونه جوړ کړل هم د افغانانو د برخې او هم د بهرنیانو چې د افغانستان اثار وژغوري او د لیرو ځایو ته د تللو مخه ونیسي او یا لږ تر لږه کوکړه شي په خپل مرکز کې جوړ کړی و په پېښور کې په غذای کې وساتي په دې کار بریالی شول دا د اوس موږ د افغانستان ځای یو شمېر مهمې نایابې خطي نسخې دلته لرو
د کابل په پوانتون کې د افغانستان د معلوماتي منابعو مرکز چې میرمن نانسي دوپری جوړ کړی نن د هغې د یاد د غونډې کوربه و په دغه مرکز کې د نانسي دوپری نږدې همکاران هم نن راغونډ شوي وو میرمن دوپری چې د خپل عمر له نیمایي هم زیات په افغانستان کې په فرهنګي کارونو تیر کړي یو هم د افغانستان د موزیم بیا راژوندي کول وو د ملي موزیم پخوانی رئیس عمر خان مسعودي چې کلونه د موزیم په رغونه کې ورسره نانسي دوپری کار کړی وایي د موزیم د نانسي په مرسته ورغول شو
خصوصا چې افغانستان ملي موزیم لوټ شو چور شو چپاول شو اوري وخت په دې برخه کې په ډېر سخت شرایطو کې نانسي د افغانستان د ملي موزیم سره همکاري کړې ده د لوټ شو آثار پر غونډولو کې او همدارنګ د سپچ د په نامه یو بنیاد جوړونه ده د دې په ابتکار و چې په هغه کې دوسه وادو زیاته برخه واخلله
میرمن دوپری چې په 1920 کال کې زیږیدلې و په 1922 کې افغانستان ته راغله د تاریخ پوهنې لرغون پوهنې او د کتاب لیکلو ترڅنګ په پېښور کې د جنگونو په کلونو کې د اکبر په نوم د یو موسیل بنسټګرو هم و د اکبر مؤسسي اوسنۍ رئیسه فیونا گال وایي نانسي دوپری له 1980 کال راهیسې پیژني او د هغې په وینا نانسی افغانستان سره زیاته مینه درلوده.
She believed in Afghanistan. She believed.
هغه په افغانستان باور درلود. د هغه باور دا و چې موږ باید خپل تاریخ او کلتور په یاد ولرو. هغه لوی میراث پریښی دی. د یوې میرمنې په توګه هغه سخت کار کاوه. هغه د شبکې په جوړولو کې بې ساری و. ځوانان باید د هغې له میراث خبر شي.
د کابل په پوهنتون کې د معلوماتي منبع د مرکز نانسی ډوپری جوړ کړی. درې لسیزې وړاندې په پېښور کې تاسیس شوی و. دې مرکز له سلو زرو زیات اسناد، ورځپاڼې، مجلې او مهم معلومات درج کړي. د دې مرکز چلوونکي وایي که نانسی دا کار نه وای کړی، دا اسناد به یو هم نه و په ځای. د دې مرکز هره ورځ د کابل پوهنتون محصلین ګټه اخلي. دا محصلین وایي د نانسی ډوپری خدمتونه نشي هیرولی.
دغلته ځوانانو لپاره، محصلینو لپاره کابل پوهنتون کې دننه انټرنیټ کلب جوړ کړا و چې ډېر ځوانان ترې استفاده کوي او میرمن ډوپلی غوندې د الله نور دغسې انسان دوسته خلک پیدا کړي.
نانسی ډوپلی او خاوندې لوی ډوپلی د افغانستان تاریخ او لرغونپوهنې ته په بېساري خدمت د افغانستان په فرهنګي کول کې د تلپاتې نوم خاوندان دي.
دا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی دی چې سباندې 3.5 میلیونه مهاجر ماشومان تیر کال ښوونځیو ته نه وتللي. دا د دې ماشومانو او د هغوی د ټولنو په ضرر ده. په دې باره کې خبریال لیزا شلاین رپورټ راکړي.
په درسته نړۍ کې 12.2 میلیونه مهاجر دي چې نیمه یې ماشومان دي او دوی ډېره ښه او ګټوره راتلونکي له لاسه ورکوي ځکه دوی ښوونځي ته نه ځي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره خبرداری ورکوي چې د میلیونو مهاجر ماشومانو په ښوونه او روزنه باندې سترګې پټول به د ملګرو ملتونو د دوامدار پرمختګ هدفونو ته، په خاصه توګه روغتیا، سوکالۍ، مساوات او اصول ته تاوان ورسوي. یو این ایچ سی آر رپورټ ورکوي چې په درسته نړۍ کې 1.9% ماشومان لومړنیو ښوونځیو ته ځي او 1.8% مهاجر ماشومان ښوونځیو ته ځي. دغه اداره زیاتوي چې په نسمنو هیوادونو کې دغه شمیر 50% ته راټیټ شو. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دا شمیر په ډېرې چټکۍ سره په خاصه توګه په نسمنو هیوادونو کې کمیږي ځکه چې د مهاجر ماشومانو عمرونه زیاتیږي او د ښوونځي وخت ورنه تیریږي. یو این ایچ سی آر وایي ډېر کم شمیر تنکي ځوانان منځني ښوونځي ته رسیږي، خوارۍ سره 1% پوهنتونونو ته رسیږي. د یو این ایچ سی آر نتاق سیسل پولی امریکا غږ ته وویل دا تنګ نظری ده چې په مهاجر ماشومانو باندې د ښوونې او روزنې دروازې وتړل شي. پولی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
There is a clear need for more solidarity and for making sure that people who take refuge in low-income countries also have access to education. This is crucial. We know that these refugee children will one day go back to their home places and rebuild their countries, so they are the future. If we don't invest in...
په دې برخه کې د نظر یووالي ته ضرورت دی او د دې ډاډ باید ورکړی شي. هغه خلک چې په کم عایده هیوادونو کې مهاجر کیږي باید د ښوونې او روزنې نه بې برخې نه شي. دا مهمه ده. موږ په دې پوهیږو چې دغه مهاجر ماشومان به یوه ورځ بیرته خپلو وطنونو ته ستنیږي او خپل هیوادونه به بیا آبادوي، ځکه نو دغه ماشومان په خپله آینده ده. که موږ د دوی په راتلونکي کې پانګه اچونه ونه کړو نو موږ به د نړۍ په راتلونکي کې سرمایه ګذاري نه کوو. یو این ایچ سی آر له حکومتونو نه غواړي چې مهاجر ماشومان د خپلې ښوونې او روزنې په ملي پروګرامونو کې شامل کړي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي نور کوششونه پکار دي چې د دې ډاډ ورکړی شي چې په صحیح توګه روزل شوي او باکفایته ښوونکي باید مهاجر ماشومان وروزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. زموږ بل خبرونه د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه ده، دا مه هیروئ. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.